یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې په هرات ولایت کې د کورونا ویروس د مشکوکو مواردو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ له پلوه د خلکو اندېښنې پر ځای پاتې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه ورځني سفر په مخه هندوستان ته رسېدلی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو له خپرېدو مخکې په پیل کې خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغه هیواد کې د کرونا هیڅ مثبته پیښه نه ده رامنځته شوې. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت له پایله هرکلی کړی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا مشکوکې پیښې رد او وی ویل تر اوسه د دغه ویروس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مسؤلینو نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی ته پرون درې مشکوکې پیښې له هراته وروړل شوې وې چې له معایناتو وروسته درې واړه منفي ثابته شوې. دا مشکوکې پیښې داسې مهال رامنځته شوې چې ګاونډي هیواد ایران کې کرونا ویروس یو شمېر کسان مړه کړل او لسګونه نور پرې اخته شوي دي. افغان حکومت په لنډمهالي توګه له ایران سره پر پوله پروت اسلام قلعه بندر تړلی دی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت موده سمه کار ورکړي له طالبانو سره به تړون لاسلیک شي. هغه ویلي خپل نوم به د دې تړون لاندې ولیکي. ټرمپ یکشنبه هند ته تر سفر مخکې د ګڼو نورو موضوعګانو تر څنګ د افغانستان په اړه هم د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي او له طالبانو سره د تړون یادونه یې وکړه.
We haven't decided. I want to see how this period of a week works out.
موږ تر اوسه پریکړه نه ده کړې. زه ګورم چې دا یوه اونۍ وخت څنګه تیریږي. موږ یې ژر تر سره کولای شو. فرضاً که په دې څه کم یوه اونۍ کې تاوتریخوالي کمښت کار ورکړ، زه به خپل نوم پرې ولیکم. وخت یې دی چې کور ته راشو. هغوی هم غواړي چې جګړه بنده کړي. هغوی سرسخته خلک دي، موږ هم سرسخته خلک یو، خو 19 کاله دا زیات وخت دی.
د تاوتریخوالي د کمښت و ورځنۍ پروسه له شنبه پیل شوې او نن یې درېیمه ورځ ده. طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې خپل بریدونه د پام وړ کموي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې شنبه او یکشنبه طالبانو په اروزګان، کندهار، بلخ، هلمند او کاپیسا کې پر افغان پوځیانو بریدونه کړي چې پکې 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت له پایله هرکلی کړی دی. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې د افغان حکومت په مشورې شوې په افغانستان کې به د باثباته سولې د راتلو لپاره لار هواره کړي. د اسلامي همکارۍ سازمان سکرټر جنرال ډاکټر یوسف بن احمد العسیمین ویلي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره هر ممکنه مرستې ته چمتو دي. د دغه سازمان په نوښت تیر 2019 او ولم 2013 کال د سعودي عربستان په مکه ښار کې د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنسونه جوړ شوي وو چې پکې د افغان جګړې په بندېدو هم ټینګار وشو. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسېدلی دی. هند چې د نړۍ په کچه 5 لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغې د میرمنې ملینیا ټرمپ کوربه دی. ټاکل شوی ښاغلی ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د هند په یو سټیډیوم کې چې د نړۍ په کچه 2 لوی سټیډیوم دی، د 100,000 کسانو غونډې ته وینا وکړي. له دې وینا وروسته به ښاغلی ټرمپ او میرمنې د هند شمال کې تاج محل ماڼۍ ته ولاړ شي. ټرمپ به په هند کې د خپل 6.5 ساعته سفر پر مهال له دغه هیواد سره د پوځي هلیکاپټرو او ممکن د میزایلو د دفاعي سیستم د پلور تړون چې 2 میلیارد ډالر ارزښت لري اعلان کړي. د لندن یو محکمه نن د دلایل او اوریدو لپاره استماعیه غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس ویبسایټ زنداری بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د اتلس تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب کس دی. که چیرې مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند به محکوم شي. 48 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالفت څرګند کړ او وی ویل په امریکا کې به محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلی تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامي اسناد یې خپاره کړي وو. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي غواړي روسیه او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې په سر خپلې ترنګلې اړیکې بیرته ورغوي. په دغه لانجه کې د کیف هغه تورونه هم شامل دي چې وایي مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو روان شخړې ته لمن وهي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې زه غواړم وګورم چې دوی سره پر یوه ځای جرګه شي. که داسې وشي دا به یو غوره خبر وي. کله چې روسیه په 2014 کال کې د اوکراین په کریمیا سیمه یرغل وکړ او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړه، له هغې راهیسې د اوکراین د قلمرو پر 90% خاوره کیف کنټرول نه لري. او روسای خبردا چې سربیا په تیرو دو ورځو کې د خبرداریو سره سره په روسیا کې جوړ شوی د هوایي مدافع پانسیر اس یو ډول دزګاوی ترلاسه کړی دی. دغه هیواد ته چې هڅه کوي د اروپایي ټولنې غړی شي، د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي بندیزونو خبرداری ورکول شوی. د سربیا ولسمشر الکساندر وچچ د روسیې سخت هوایي مدافع دزګاو د ترلاسه کولو اعلان پرون په تلویزیونی وینا کې وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په هرات کې د کورونا ویروس د دریو مشکوکو پیښو د څرنګوالي په اړه لابراتواري څیړنو ښودلې ده چې یوه پیښه مثبته او دوه نورې منفي دي. په نورو موضوعاتو کې د ثبات او همپالنې د ټیم پلویانو هڅې پیل کړي دي چې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لوړې د مراسمو مخه ونیسي. بلخوا پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سیاسي جوړ جاړي تر نوم لاندې له افغان سیاستوالو سره د لیدنو کتنو لړۍ پیل کړې.
پخوانی جمهور رئیس له محترم استاد صاحب سره وکتل، دغه کومو وروستیو ستونزو په هکله خبرې وکړې. د انتخاباتو د نتایج تر اعلان وروسته رامنځته شوي دي.
په هلمند کې خلکو د تاوتریخوالي د کمیدو د اونیزې پیل په خوښیو سره او د سولې د هرکلی په ویناو ولمانځه.
تاسو ته دا معلومه سوله چې تر جنگ خبیث شی او تر صلح بهترین شی په دې دنیا کې نسته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه ورځني سفر په مخه د هند احمد آباد ښار ته رسیدلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د افغانستان د روغتیا وزیر نن اعلان وکړ چې له د کورونا ویروس له دریو مشکوکو پیښو څخه یوه یې مثبت راوتلې او دوه نورې منفي دي. دا هغه درې موارد و چې په هرات ولایت کې لیدل شوي وو او سمپلونه یې د لابراتواري معاینو لپاره کابل ته استول شوي وو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه اجمل تورمان د کابل له سټوډیو په مستقیمه لیکه راسره دی. تورمان صاحب، دا به نو ډیره زیاته ویرونکې خبره وي د دې یوه مثبت مورد د راپور تاییدېدل.
بله، تکل سیب د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز شیبه مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې هغه درې مشکوک پیښې چې تیر ورځ له هرات ولایت څخه ترلاسه شوي او وینې کابل ته د تشخیص لپاره راوړل شوی وه، نتیجه دا شوه چې یوه پیښه مثبته او دوه هغه منفي وي. فیروز الدین فیروز په دې برخه کې د جدي تدابیرو غوښتنه وکړه او له ترانسپورتي وسیلو څخه وغوښتل د ترانسپورتي شرکتونو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې دوی په دې برخه کې جدي پام وکړي د مسافرینو په وړلو راوړلو کې د غشان له خلکو یې هم وغوښتل چې هرات ولایت له بي ضرورت تګ راتک څخه ډډه وکړي د غشان هغه چې له هرات څخه هم نورو ولایتونو ته ځي تکل سه دغه پیخه په داسې حال کې سب چوي چې د هرات ولایت څخه د ازادي رادیو خبريال د تازه خبر لمخې چې د دغه درې پیخو شمیر شپږو ته رسیدلې ده او تر اوسه پر شپږ مشکو کې پیخې چې تر اوسه پر وای ثابته شوې ده چې مثبت دالته سب چوي دي چې یوې خزه او پنځه ناری نه دي. تیر ورځ افغانستان د امنیت شورا هم په دې اړه بیړنۍ ناسته درلوده او له ایران سره چې هلته ډېر شمیر خلک په دغه وایروس اخته دي او تقریبا اته کسان دغه وایروس له کبله مړه شوي دي خپلې پولې وتړلې. دغه شان یو شمیر نور تدابیر هم د امنیت شورا په کور دننه او په سرحدونو کې دوی په پام کې نیولې دي. خو په کابل کې چې له هرات څخه په ډیر واټن هم دلته تکل سي خلکو سره یو بیره دغه وایروس پاړه باندې دغه شان خلک د ویره هم لري چې مثلا له ایران سره پولې وتړل شوې بندر وتړل شو نو کچيري بل هیواد دغه پیښه د مثبت ثابت دي له په صورت کې چې نن یوې مثبت ثابت شو له افغانستان سره پولتړي دلته یو د خوراکي مواد او نور شیانو ستونزه را پیښ نه شي. دوی هم د لپاره خپل تدابیر لري او د روغتیايي ماسک له عمله چې دلته په کابل کې په خوابه په ډیره ارزانه به پیدا کېدل خو اوس دغه ماسک به څو چنده شوې ده او د کابل په درملتونونو کې په مشکل سره دغه ماسک پیدا کیږي. ولې خلک هم د پرون رئیس چې دغه درې مشکوکې پیښې وي او یوې نن مثبت ثابت شوه دوی خپل جدي تدابیر په خپل کورونو کې هم لري. بلې تکل سه
ډیر زیاته مننه تورمن سه. فقط یو خبره داده چې په کابل کې د خبر خبرې دورسته تاسو چې روغتیا د وزیر له خپل مطبوعاتي غونډه کې دا خبره اورېدې نو د خاصو لویو تدابیرو په اړه د دې مرض د مخنیوي یا داسې چې د دې لپاره د روغتیا له نظره له تخنیکی او د تجهیزاتو وسایلو له پلوه کومې آمادګۍ نیول شوې دي د دې په اړه ښاغلی فیروز الدین فیروز یادونه وکړه؟
بله تکل سه ښاغلی فیروز او دغه شند امیر روغتیا وزارت لتیرو دریو ورځو راهیسې دا موضوعات په پرلپسې ډول وایي چې دوی په تدابیر لري ټول روغتیا تدابیر لري او دوی ویل چې د همدې تدابیرو له عمله دغه پیښې تشخیص شوي دي او په خپل وخت سره مثلا ورته رسیدنه شوې ده. دقیق همدغه وخت چې ما تاسو سره خبرې پیل کړې همدغه شیبه د فیروز الدین فیروز خبری غونډه پیل شوه کې د شي په دوام کې فیروز الدین فیروز نورې خبرې هم کړې وي چې د ازادۍ رادیو پر اتلونکو خبرونه کوي ل خپل اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیر زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې د کورونا وایروس د یو مثبت مورد په د تایید په اړه د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د نننې یو څرګندونو له جزئیات خبر شولې. البته مخکې لدی له هرات ولایت څخه د کورونا وایروس درې مشکوک هغه وخت مشکوک بلل کېدل موارد د افغانستان د روغتیا وزارت مرکز ته کابل ته استول شوی وو او دا د څېړنو وروسته نن روښانه شو چې یو مورد مثبت وو او دوه نور منفي وو. خو په عین حال کې په هرات کې چارواکو خبر ورکړی چې په کورونا وایروس د اخته مشکوکو کسانو شمیر شپږو ته رسیدلی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د سبات او همپالنې د ټیم مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د ټاکنو د وروستیو پایلو د باطلېدو او د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د لوړې د مراسمو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتو د روان کړکیچ د حل په اړه هم په خپلو کې خبرې کړې دي. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې ډیوی نادر جزئیات راټول کړي دي او دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډیوی، د دې مسلې جزئیات څه دي؟
بلې، افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو وروستۍ پایلو اعلان وروسته د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره د افغانستان پخوانی مشر ولسمشر حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په ګډه کار کوي ترڅو د دواړو ډلو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ حل کړي. د مخکنی ولسمشر حامد کرزی مطبوعاتي مسؤل محمد یوسف محسا نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حامد کرزی او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پرون یو لیدنه کی د سولې او ټاکنو په تړاو بحث کړي او ډیر ژر به د ټاکنو د ورستوي پایلو د کړکېچ حل لپاره عملی ګامونه واخیستل شي.
تیر ورځ د افغانستان پخوانی جمهور رئیس له محترم استاد سیاف سره وکتل. په دغه کتنه کې قومي توګه په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وشوه، په خاص توګه د سولې پروسه باندې ورګېدل سره او همدارنګ دغه کوم ورسته استون پاتله خبر یو کې د انتخاباتو د نتایج تر اعلان وروسته رامنځته شوی او موجوده بحران د وټل لپاره مناسب د حل لارې دا ملاقاتونه به دوام لري. لاسترونه به ان شاء الله وروسته تاسو سره شریک.
په ورته وخت کې د جمعیت ګوند یو شمیر غړو چې مشري صلاح الدین رباني کوله تیر ورځ افغانستان کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او کابل کې د امریکا سفارت شارد ظفیر سره هم کتل دي. د جمعیت ګوند رهبری غړي محیودین مهدی ازادي راډیو ته د لیدنې په حق له ویل چې د جمعیت ګوند امریکایي پلاوی سره د سولې او ټاکنو په حق له خبرې کړي او ټاکنو ورستوي پایلو په تړاو یې دوه غوښتنې مطرح کړې دي.
نتایج اعلان شده باید باطل و ملغای اعلان
شده. د ټاکنو وروستۍ پایلې باید باطل اعلان شي. دوهم وړاندیز دا و چې د دې فرصت باید ورنکړل شي چې دولت جوړونکې ټاکنیز ډله د لوړې مراسم ترسره کړي چې دا پروسه به لا کړکېچ نه کړي. امریکایي پلاوی هم په دې تړاو مثبت نظر درلود او موږ یې پایلو ته په تمه یو. د جمعیت ګوند غړي محی الدین مهدی په وینا چې امریکایي پلاوی هم یاد غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړی دی. خغلی مهدی دې ته هم اشاره وکړه چې د جمعیت ګوند رهبری امریکا دولت څخه مننه کړي چې د ټاکنو وروستوي پایلو په تړاو یې دریز نه دی روښانه کړی. د افغانستان ولسمشری ټاکنو د وروستوي پایلو له اعلان وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پریکړې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې سخت غبرګونونه راپارولي. ټاکل شوی چې راتلونکي پنځشنبه د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوی حکومت د لوړې مراسم ترسره شي، خو ورسره د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله هم د ټول شموله حکومت د پای لپاره لوړې مراسم ترسره کولو خبر ورکوي. بلې تکل صاحب
مننه. دیوه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریاله دیوه نادر وچې له کابل نه د جمعیت اسلامي ګوند د مشرانو د څرګندونو جزئیات اورول چې وایي د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د باطلېدو او د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د لوړې د مراسمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو نور مطالب هم لرو. خدا شیبه اقتصادی خبرونه واوری چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په نګری راتلونکي کې به د مرمرو او تراورتین قیمتي ډبرو دوه سترې پروژې د طلبې ته وسپارل سي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر متفین ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه سترې پروژې له کابینې تایید شوي او نګری راتلونکي کې به په ننګرهار، کونړ او پروان ولایتونو کې د طلبې ته وړاندې سي.
قرارداد په زوترین فرصت امضا میشه. وایي دو پروژه به حدود 1800 نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم اشتغال زایی برشان ایجاد میکنه.
د خاغلی مطفی په خبره د دغدوه پروژو هر یوی د پنګونی لګښت 0.9 میلیون افغانۍ اټکل شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې 100 میلیون افغانۍ د مالدارۍ سکتور بودیجې ته اضافه شوی دی. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال 100 میلیون افغانۍ د حیواني روغتیایي ریاست او مالدارۍ خدماتو لپاره ځانګړې شوی وي، خو سږ کال د برخې ته 200 میلیون افغانۍ منظور شوی دی. نوموړي زیاته کړه دا اندازه بودیجه د وړو ژویو د کبانو د روزنې او د لبنیاتو د پروسس او تولید طرح لپاره ځانګړې شوی ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېره برخه لبنی محصولات او کبان له بهره راوردیږي، نو ځکه دې برخې ته پاملرنه او په ځان بسیا کېدل اړین دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 3.3 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 490 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د فبروري په 24 د هند احمد آباد ښار ته ورسېد. د هند ته د ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ لومړنی رسمي سفر دی. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او د نور تفصیل لپاره دا شیبه په استودیو کې راسره ده. فریبا، خپرونې ته ښه راغلی. د ترامپ د سفر جزئیات څه دي؟
مننه تکاسب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د ولسمشر په توګه دا هند چې د نړۍ پنځم لوی اقتصاد بلل کېږي، د ډونالډ ترامپ د لومړنی سفر دی چې دوی ورځې به دوام وکړي. تمه کېږي چې ښاغلی ترامپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي به نن په احمد آباد ښار کې شاوخوا 100,000 کسانو یوې اجتماع ته وینا وکړي. د ځینو لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به ښایي د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي هلیکوپتر او احتمالا د میزایلو د دفاعي سیستم پلورل اعلان کړی، خو داسې تمه نه کېږي چې اوس دې له هند سره یو د پام وړ سوداګریزه معامله یا صنعت لاسلیک سي. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ویلي وو چې لوی تړونونه به وروسته ته پرېږدي. هغه زیاته کړې وه: زه نه پوهېږم دا کار به تر انتخاباتو د مخه وسي که نه، خو موږ به له هند سره یوه ډېره لویه معامله ولرو.
بله، او فریبا، هند له پایله د امریکا د ولسمشر د کار له پایله د نوموړي له ادارې سره د ترامپ له ادارې سره ښه اړیکې پاللې دي. اوس د دې سفر پر مهال په هند کې د ولسمشر ترامپ هرکلی څنګه وشو؟
بله، په ټوله کې د هند په احمد آباد کې چې د دې هیواد د خپلواکۍ د مشر موهنداس ګاندي یو پخوانی کور بلل کېږي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ډېر تود هرکلی سوی دی. د هند خلکو له خپلو دودیزو کالیو او نڅاګانو سره په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ تر الوتکې پورې لارې په سرو غالیو پوښلې وه، دغه هرکلی ته ولاړ و. د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې د احمد آباد ښار د ښاغلي ترامپ تر سفر یوه ورځ دمخه د کارګرو لخوا په ګلانو تزین سوی و. او ویل کېږي چې 100,000 کسان به د کرکټ په یوه لوی سټډیوم کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سټډیوم دی راټول سي، او د خپل امریکایي میلمه لپاره به بیلابیلې نندارې وړاندې کړي. تر ډېره ولسمشر ترامپ په خپلو بهرنیو سفرونو کې د هیوادونو د بیلابیلو تاریخي سیمو له لیدو او هلته له ورتلو ډډه کوي، خو دا ځل ولسمشر ترامپ او لومړۍ میرمن میلانیا ترامپ په پام کې لري چې د هند په شمال کې تاج محل تاریخي او نامتو ماڼۍ ته هم ورسي. تمه ده د سفر په وروستۍ ورځ، یعنی سه شنبه، یوه ورځ دوی په پلازمینه ډیلی کې پاتې سي، او د هند تر دودیزې ډوډۍ خوړلو وروسته به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر ځینو سوداګریزو مسایلو هم خبرې وسي. هند او امریکا په ځانګړي ډول د چین د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي په برخه کې یو نظر دی، یو خوله دي، او خود دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو تعرفو د لګولو له کبله له سوداګریزې اړیکې خړپړې شوې وي، خو اوس تمه داسې ده چې کدای سي په دې سفر کې دغه ستونزې هم هوارې سي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمن اوریدونکو، هند ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر د جزئیاتو په اړه مو راپور اوریده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس ورځو ګورو چې په ناامنه هلمند ولایت کې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ څه ډول روانه ده؟ که څه هم په مجموع کې د اوربان د اونۍ پر مهال حالت آرام دی، خو په یو شمیر امنیتي کمربندي سیمو کې ځینې پیښې شوي دي، خو چارواکو نه دي تایید کړي. د هلمند په بیلابیلو سیمو کې نارینه او ښځو د اوربان د اونۍ هرکلی کړی او د هغه د دوام غوښتنه یې کړې. یوې غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم ورغلی و.
وروسته لنیژدې دوه کلونو هغه اوربند چې د کوچنی اختر پر مهال وسو، دا دوهم ځل دی چې د هلمند زرګونه خلک په بیلابیلو ډولونو لارو کوڅو ته راوځي او د جګړې د کمښت هرکلی کوي او د اوربند د دوام لپاره احساسات څرګندوي. د لشکرګه په کرزینو ملوبغالي کې سلګونه کسان د تاوتریخوالي د کمښت د ونی جشن تر وتلی دي. دوی په ډیر هیجان او خوشحالۍ ویناوې ګډا او اترونه کوي او د دې ونی د وژدېدلو غوښتنه کوي. طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو سره د سوری د موافقت نامې تر لاسلیک وړاندې پر دې سلا کړې ده چې د یوې اونۍ په موخه به پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه کموي او په عامه او پر نفوسه سیمو کې به چاودنې او حملې نه کوي. دا کار د تیرې شنبې په شپه 12 بجې پیل شو چې د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو تر څنګ ورته د هلمند خلکو هم جشنونه ونیول او هغه وستای.
تاسو ته دا معلومه سواله چې تر جنگ خبیث شی په دې دنیا کې نسته او تر صلح بهترین شی خدایی په دې دنیا کې نسته.
عزیزانو، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، دا د افتخار ځای دی. په 30 کلنه جګړه کې دا افغانانو یو ارمان و، هغه ارمان خدای تعالی پوره کړي. په 30 کاله کې دغه اوو ورځې اوربان چې سوی دی، د دې دا ټوله ځوانان سپینږري علما تږي وه. دا زموږ په ژوند کې یو معلومداره خبره ده چې د ټولو افغانانو په چهرو کې خوشحالي ده.
په لشکرګاه کې د جشنونو او خوشحالیو تر څنګ د هلمند د نوې ولسوالۍ زرګونو خلکو د طالبانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د کمښت او اوربان ورځې ډېرې کړي، د حکومت سره هم ډېر ژر خبرو ته کښېني او دایمي اوربان ته لاره هوار کړي. د نن دوشنبه دپاره هم د ښځو په شمول ګڼو کشرونو د جشنونو او غونډو خبرونه ورکړي دي. دوی به د امریکا په شمول پر طالبانو او افغان حکومت ژغ وکړي چې په ټولو د جنگ روانه مازله ختمه کړي او هیواد ته سوله راولي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه به د دې اونۍ تر پایه چې اوربند هم پای ته رسېږي امضا سي، او په راتلونکو 10 ورځو کې دننه به د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې چې تر اوسه طالبانو رد کړي وي پیل سي. کتونکي وایي د سولې د مخامخ خبرو لپاره تر ټولو مهم شی اوربند دی چې وسي او بیا بین الافغاني خبرو ته دوام ورکول سي. د هلمند د ناوي ولسوال فضل واري فیاض د ورته مراسمو لپاره یو جوړ شوی غونډې ته وویل د تاوتریخوالي د کمښت د پیل سره د دوی په ټولو سیمو کې هیڅ ډول جګړه او نامني نه ده سوی.
عزیزانو، ته هر طرف کې چې دی آغاز موږ ستاسو ورونه دي، موږ ستاسو د کورنۍ غړي دي، موږ ستاسو عزیزان دي. تاسو نن واپسین به شاهدان اوسئ چې د لشکرګاه څخه یو کاروان را روانېږي چې د سولې غږ کوي. د ناوي په ولسوالۍ کې د ناوي ولسوالۍ هم شه د ټولو د هلمندیانو ورته توجه ده چې دا د سولې کور دی، د امن کور دی. ستاسو صمیم خواهش دا دی چې د سولې غږ وسي. باید تاسو پر هر سړي باندې غږ وکړئ، یا ور سړی ودې ته متوجه کړئ او لیواله کړئ چې وورر صلح نو د چا په خیر نه ده.
د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې ځینې پیښې هم سوي دي چې له دې جملې په سنګین کې د کمانډو یو سرتیری په سنیپر ټوپک وشتل سوی او ټپي دی. په کجکي کې د تاوتریخوالي د کمښت په اول ورځ پر ګڼو امنیتي پوستو بریدونه سوي دي، او 13 ورځ په مرجي ولسوالۍ کې پر ملکي کسانو د مین چاودنه سوي ده چې یوه ښځه او یو شمېر ماشومان هم پکې ټپیان سوي دي. دغه پیښې په رسمي ډول کومې سرچینې نه دي تایید کړي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زاد ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د کرناول د کلي نه بلدین قای سره په تماس کې ما د زموږ غوښتنه او تقاضا ده چې دغه مخابراتي شبکې چې دي کنه دي، خو د افغانستان خلک، د افغانستان د عوام خلک، د افغانستان د غریب خلک یې غر کړي، طبیعي سره مخامخ کړي. یو جبي ورته په 350 افغانۍ باندې یو ورځې کار نه کوي. همدارنګه 250 ورته په 350 افغانۍ چې د زرو پاکستاني او کلدارو سره سمون خوري، دوه ورځې کار نه کوي. همدارنګه 350 ورته
هغه ورکی په 600 افغانۍ باندې چې پاکستاني تقریبا د 400 یا د یو نیم درجه کم علاقې سره سمون خوري. دا خلک چې د ورځ په ورځ باندې خلکو کې لګونه په 15 سره باندې اخستي دي، به انټرنیټ ته نشته دا کولی. زه په خپله غږیز بنډلونه همدارنګه انټرنیټي بنډلونه خلکو لپاره کوم، خو خلک په سرو سترګو ژاړي. د ژاړې ځای بېخي نشته دي، هېڅوک هم دا توانه طاقت نه شي لرلې چې ورشي او د دې مخه ونیسي. ای کم د دې غمونه که ټول کار پاندې روان دي، ټول زده پاندې روان دي، الله دې وکړي چې دغه پیغام نشه شي او د دې باندې ونیول شي.
خبر مخاضرات شبکې دستګاه ډېره کمزورې ده. روغ چارواکو نه مو خواست ده چې دا دستګاه راته روغه کې او جوړې کې او لرې لرې جوړې کېنشي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زمرایا زما حق خبريږي. خدا شیبه اسدالله لودین په استودیو کې د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی مثبت پیښه ثبت شوه. دغه اعلان د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز وکړ. له هراته چې دغه پیښه پکې ثبت شوې، د څو نورو مشکوکو پیښو راپور هم ورکول شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که د تاوتریخوالي د کمښت موده سمه کار ورکړي، د طالبانو سره به تړون لاسلیک شي. هغه ویلي خپل نوم به د دې تړون لاندې ولیکي. د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره هرکلی کړی دی. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه، راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې د افغان حکومت په مشوره شوې، په افغانستان کې به د باثباته سولې د راتلو لپاره لار هواره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند لویدیځ کې پراته احمد آباد ښار ته رسیدلی دی. هند چې د نړۍ په کچه 5 لوی اقتصادي هیواد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ کوربه دی. د لندن یوه محکمه نن د دلایلو د اورېدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس ویب سایټ زنداني بنسټګر جولان اسانج امریکا ته وسپاري او کنه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي غواړي روسیا او اوکراین د جیوپولیټیک لانجې پر سر خپلې ترنګلې اړیکې ورغوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم تاسو څو لنډ پیغامونه چې د اس ام اس 5.3 شمېره مو ازادۍ راډیو ته راستولي او موږ یې له اورېدونکو سره شریکوو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه لیکلي دي، کورونا ویروس کراغای نو مخنیوی به په افغانستان کې ډیر ګران کار وي، ځکه چې په افغانستان کې د دې مرض د مخنیوي امکانات نشته. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي، په افغانستان کې و ورځې د تشدد کمول پر موږ د اختر په څیر تیریږي. سید شاه بهار له هلمند څخه لیکي، باید ټولې خواوې انتخابات ومني، له سولې سره مرسته کوي. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکي، په هلمند کې تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت لخوا جنگ نه دی شوی او تشدد رقم شوی دی. لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته راورسېدو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو رابولم د انتخاباتو د ځانګړي 19 پروګرام اوریدو ته. زما رایا زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
زما رایا زما حق خبرونې اوریدو ته خراغ لاست. بل اخر د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شوه. خو د دې پایلې پر وړاندې هم د 2014 کال په سیر د یوې ټاکنیزې ډلې دریز دادې چې نه یې منی او غواړي خپل حکومت تشکیل کړي. یوازې دومره توپیر چې تیر ځل د ملي یووالي حکومت جوړ شو، خو دا ځل ښاغلی عبدالله عبدالله ګواښ کړی چې ډله به یې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو برحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 50.4 سلنه رایو په ګټلو سره د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خپل بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لور یې وغوښتل چې قانون ومني او د ملي یووالي په ټغر سره راټول شي. ښاغلی غنی وویل حکومت به یې ټول افغانان په غېږ کې راونغاړي. پختنه پر دې زیاده شي والد ولسواکي دیوی اوګدی پروسی پای جنجال دی. آیا تروسه د ولسواکي نوې پیل شوې بهیر لخندونو سره مخ دی؟ کمیسیون څه غلطی کړي چې د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې پریکړه نه مني؟ په خبرونه کې را سره ملمانه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزئی او د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی ښاغلی خالد دي. بس کې مو د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه، خو وی ویل چې د ټاکنو بهیر پای ته رسیدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکنو اړوند بحثونو کې د صوبات او همپالنې ټاکنیز ډلې تغړي او سره ګډون وکړي. زه امید ظهیر مالیم. تاسو درو اوریدونکو ته هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرست صاحب، ښه راغلاست. زما لومړۍ پوښتنه به هم له تاسو اوسي چې ښاغلی عبدالله، تېره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي تورن کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي، او که زه یې ساده ووایم حتی د ډالرو نوم یاد کړ چې پیسې یې اخیستې دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، او هغه تور چې ښاغلی عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه تاسو ته، همدارنګه د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپل رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متدین ولس سره شریک کړي، او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیره ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې موږ په دې دره د یو لک و ډیر زرو رایو او یو لک دوه زرو رایو په اړه بیلابیل پریزنټیشنونه، وضاحت او همدارنګه معلوماتونه وړاندې کړي، او کمیسیون همیشه حسابدهی ته نه یوازې یو ټاکنیز ټیکټ بلکې هر فرد ته د هیواد اماده دی چې په دې برخه کې کاملا عدالت تطبیق شوی دی، او کاملا د رایو په اکثریت باندې تصمیم نیول شوی. لکه څنګه چې تاسو مقدمه کې ودرلودل چې محمد اشرف غنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خوا څخه د 5 کالو لپاره منتخب ولسمشر وټاکل شو، اعتراضونه، شکایتونه، اتهامونه د هر فرد نه یوازې د یو ټاکنیز ټیکټ حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډېر مطرح کیږي، خغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مخته ولاړ شو، په ځلونه د کمیسیون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولی کمیسیون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټیکټ مشکنات حاصل کو، ځکه د هر ټاکنیز ټیکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقیب مانده د دریم نړۍ هیواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټولو غوښتنو دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوي کولای چې 8 نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کو، او 8 ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوسترې کرشي، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرز عملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي دا غو تطبیقول دي. چې خوشبختانه دا قوانین او په کول کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو، او موږ وکړای شو چې 13 ورځ نهایی فیصله اعلان کو. اوس د افغانستان د جمهوری دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کی. تطبیق په دې معنی چې ولسمشر د ولسمشری څوکۍ ته ورمعرفي.
ډیره مننه حق پر سبا ان شاء الله نور پښتون مشته تاسو راګرځم. رحیمی صاحب، کټاکنی کیږي نو تعریف یې دار چې ولسواکي د ولسواکۍ تمثيل، او بل اخر باید ولسواکي عملی شي، اما وره هر ځل زموږ ټاکنی بهراني کیږي.
د لوخ د پنامه پاول کې د میز ملمنو ته نو تاسو ټول
بلندګان ته اړوندونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. متاسف د افغانستان څلور کلن جنگ مشتي په اداراتو کې، په نظام کې، په دولتداري کې، په بې باوري، بې کفایتي، بې درایتي، بې مسؤلیت نه، دا یو شی چې حاکم سو. خو دغه انتخابات یو نوی شی په افغانستان کې متاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلوده دغه ملی پروسی سره. او بالاخره دغه ځل د پاره چې کمیسیون مستقل انتخابات، کمیشنران تعین سو، رئیس صاحب جمهور په ریاست جمهوری کې همدغسې غونډه جوړه کړې، د ټولو احزابو مشران په دې کې ونډه واخیستل، او هغه سیاسي تنظیمونه بالخصوص هغه ځان چې غټ بولي هغه غټ تنظیمونه په دې کې خپل نمایندګان معرفي کړه. هغه نمایندګان واغله کمیسیون د انتخابات تشکیل سو، جوړ سو، د سره څخه تاسو شهیدان د دې په تاسف سره بولي د شهیدانو چې یو ملیون اته لکه یا څه کم زیات نه ونډه واخیستله. او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ هغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندې و، د ولسوالیه، د ولسوال، د کمانډان، د ولسوال تر اته شاروال، د ولسوالی د رب دولو په یو شخص ان تقسیم سوی و. کف فساد وسو، ار یو خپل په غراستا کې هغه خپل مسولین چې د لو په غسای کې چې د دوی مربوطه و صندوقونه و، په دې کې شک نسته چې فساد هم سوی دی. ولی یو شخص نه کړی، یو ټیم نه کړی، هر ټیم خپل تلاش کړی یا ډیر الګ خو فساد هم وسو. دلته اصلي عوامل چې دغه بوران ته دي، زموږ د گاونډي وادونه، زموږ هغه قوي متحدین هم دغه نفاق غوړ په دې سیاسونه کې. ان دلته یو واید، یو واید ژغ ملت نه غواړي، یو واید ژغ حکومت نه غواړي. که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واید نظر نه وي، نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واید نظام وسي، یو قوي نظام وسي، یو مشروع نظام وسي. دلته ملي وحدت برقرار وسي په هر کې، دغه شی غواړي. په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي هیوادونه او هم زموږ برقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټ ادعاوې هم کې هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري.
دغه پروسی ابراهیمي صاحب چې ته د خپل کور وران کا، دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړوه، هغه باید لاړ شي خپل دیوال راونړی کی فکر وکي چې زه سکم.
شاید هغه څوک، هغه کس وسی چې ستا ټول تمبیل تجویز درکې، هغه څوک شاید دی راځي څوک نه وسی، ان هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې یو شخص هغه ملک به داسې ملک چې ستا ټول تمبیل تجویز، ستا ټول مصارف
راکې. ابراهیم صاحب ان شاء الله بیا موږ راګرځم. خغل خالد، د ټاکونو خپلواک کمیسیون ست سستونه درلوده چې تاسو پریکړه منئ یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې دریم ځل او بل اخر د نهایی پریکړې په توګه هم د دې پروسې نه وته لاس مشکل چیرې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه میهمانای برنامه و شما بیننده های رادیو آزادی، قسمی که شما در جریان هستین، انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات. اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه ای داشت که تیم ثبات همگرایی، یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارک باد میگیم و انشاءالله تا یک قطره خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شود.
من نخغل خالد فرضی سه هغه اصلی بحث چده هغه د هغه سو پاره د اساس په مخ کې پروت دی. زما هدف د افغانستان اساسي قانون دی چې اساس تر مخ پروت دی او تاسو د دې قانون نه پوره تحلیل او تفسیر لرئ. په داسې حال کې یو نظام چیرته ووسی او هلته دریګونی قوی موجودی او بل اخر د ټاکونو خپلواک میسون یو پریکړه کوي چې قانوني ورته حق ورکړي چې تاسو به پریکړه وکړي. اما په وړاندې یو ټاکنی سټیم راځي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړو، ځانګړی حکومت. د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. بنام خداوند، بار سلام خدمت شما مهمانان عزیز. در بس قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایره تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود. هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندند. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید، یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک توافقنامه سیاسی را امضا کردند و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردند. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میزهای گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی ایره بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگی را به بار خواهد آورد. ولی اونا هیچ توجه نکردن. حتی ما به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشد تا در آینده هم مشکل ایجاد نکنه. اونا گفتن که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپایی داره. من هیچ وقت از یادم نمیره این کلمه شان. حال آمدیم سر از این که این بحث سیاسی است، این بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی، تعدیل میشه. امی رهبر تیم ثبات همگرایی به او مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوستای خودشان، در اعلامیه های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از اینا مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردن که این قانون است، خودشان تکرار کردن، با امو قانون رای دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودند، درخواست داده بودند بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودند، درخواست داده بودند که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از هم آقای رحیمی صاحب می بود، یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن، رای دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن. اینا نماینده مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرم این، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کردن. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، من خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا در حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه. جلو همچو اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امولوی جرگه را که خودشان وعده داده بودند، امولوی جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان میامد میامد و اگر نمیامد لغو میشد. هیچ ما مشکل نداشتیم، امروز یک انتخابات برآمده از قانون میداشتیم. بحث میگذاریم به این بحثا را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند برگزاری روند مبارزات انتخاباتشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. عموم مبالغی که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. این که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم‌های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است، ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور این را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز می‌کردیم، به خاطری که باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودن، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم. بعد از اون چی کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لوی جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را که رای دادین. یک لوی جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردن. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روندی ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازعه انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیونی که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شد.
من فرضی صاحب حق برست صاحب خقیلی عبدالله تیر شپده همویلی چی کمیسیون ده خلق و پرای باند کودتا اوکره او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس راوي پر اساس باندې ګټون کې اعلان کړو، بلکې د کودتا لمخي یو بل څوک ولسمشر شو اختیار کمیسون د خلکو پرای کودتا کړی.
دا فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی، او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد واس چې زمرد له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو او د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخیرنۍ فیصلې هرکلی کړی و، او په سوشل میډیا کې دا هر څه ښکاره شول او په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخصه وي چې شکایتونه په رسیدګۍ کمیسیون کې موافق اسناد وړاندې کړي، او شکایتونه په رسیدګۍ کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو په رسیدګۍ وکړي. دا ټول پړاوونه طی شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسماً د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبخته نه باید وایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د ادبی استقلال په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو، او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو. یو موثق او مستند اسناد شکایتونه د رسیدګۍ کمیسیون ته وړاندې نه شو، د افغانستان د متدینو ولسو سره ساتي مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا وو چې یوازې اتهام وو، یوازې شکایت وو، او یوازې پولیګویي وه. چې بدبختانه د دغه ډول فضا چې حاکمه شوې او رامنځته شوې د افغانستان متحدین ولس سخت په دې کې مایوسه دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبختانه باید ووایو چې د افغانستان متحدین ولس خپله اراده تېره ورځ د رایې په ذریعه باندې وښول، او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون
افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مکلفیت او مسؤلیت
صحیح یعنی نور تاسو وای چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسولیت د ټاکنو خپلواک کمیسون ته نه ورګرځي بلکې واځي ټاکنو مدیریت وو چې نګری د 15 میاشتو ځن روسي پایل اعلان شو او بل اخر د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار بشپړ کړ نور ورګرځي د افغانستان ریګونو قواو ته چې د ډول نوې حکومت کار پیلې درسته
بله بله
وو ډیر مننه
خپل ماموریت پای ته ورسوي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت چې د کمیسون فیصله
ممکن قانون پر اساس رحیم صاحب زما پختنه استاد د وسط د افغانستان خلک مدني ټولنې ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکړي
مننه اختیاري جوړلره حوالن استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر تاسف قانون په دې شل کال کې 15 کال نه په دې شل کال قانون مد نظر نه دی نیول سوی یعنی که موږ قانون ته مراجعه کوو موږ د وطن ته د خاور ته د ملک ته د ملت ته ټول مسؤلین یو او ماخوذ یو پاسخ ګوزو په ټول اړخونه کې په دې کې کوم شک نشته هر څوک چې دا قانون سره سم نه مینه زما شخص نظر هغه یاغي دی او باغی دی لکه هغه څوک چې په غره کې جنګیږي هغه یو بشي ډېر تورستي دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني هغه ما په نظر بغاوتګر دی او هغه نو دا هغه او دا طالب او د تورست هیڅ تفاوت نه
فرضي سي تر ډیره پورې ماتره هم کله چې هم د رهبرانو د قانون نقص کړي
بس د رهبرانو جام اوس یو نظر دي نو طالبان هم عین دغه شی اعلان خبره کړه نه تا ول چې د ملت او ملت غوښتنې څو وخت مد نظر نیول سي ونی دي عذاب هم د مور مری چمسوي هم د نن حکومت وعدت ملي هم چیر د قامې د کرزی په دوره کې یو تعداد دلته درې بخش لري دلته درې شی حاکم وو مواد مافیا مواد مخدر مافیا د قدرت استخباراتي کړي
یعنی جګړه د قدرت دا کاغذ منل
بالکل جګړه د شخصي منافع او د پر د خپل جیب د
ملت تا کول سوکیلا راي د
کار ملت اس ملت خګر مرسي خار ملت تور خاوري دریم دل لاس پوس د استخبارات هغه تم پیسې راځي روزمره د استخباراتو پیسې د درې هغه درې تا چې هغه د مخت مارز وکي چې په دلته په سیاستونو کې دلته په خلکو کې برابرانو کې دلته په دي واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی کته شاید وته د کمپاین په وخت ډاکټر عبد الله شپارس د سفیر سره ول د امریکا سفیر دا کم قانون وای د ایران سفیر څنګه د کوم ځون ته ورځي ګوره ام ډاکټر صاحب غنیت د یو اخول چې د تایم مات کو ام ډاکټر عبد الله د تایم مات کو ګوره دا د نفاق تخم دلته مست اجنبیان چي
حق پر صاحب یو با چې برامت رهکی هغه پر ټاکنو کمیسون هم د فشار دی البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم که زبیخی اخکاره وایم د سفارتونو د کچ فشار آیا یقینا پر کمیسون باندې دغه سی ډول فشارونه رامنځته شوی او په دغه تور 15 میاشتې کو بل اخر تر دې چې ورستۍ پایله اعلان شي
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس د دې نه لري کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وارد شي چې یو سلسله شکایتونو او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولی سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه لیدنه کوي د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په اخر مانده یا درې منړي هیوادونه کې دوی ماموریتونه لري مکلف دي چې د دیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راتلل یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه دیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لګنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره اعلان کړي کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوې ده هغه مجالس کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودل موږ مطمئن یو چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هر کلی کوي او تاسو به بیا په نشدو ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون اخیرنۍ فیصله قابل
د قبول دي مننه اکبر صاحب فرضي سه بوست مشروعیت لار رسده حداقل چې دغه یو بحران د زیګیدا د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې کی بیرته پایله یو مشروعیت ووسی.
تشکر. رای حلی که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات همگرایی کدام رای حل دیگی داشته باشند بین پیشنهاد کنند. با ایجاد حکومت های دوگانه دیگه رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست. ما حکومت دو سره را تجربه کردیم، دیدیم که چی حال شد. حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت، هیچ حکم از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد، تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25، یعنی 25-24 شخمانه دیدیم. حداقل رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است امی است که تصمیم امو کمیسیونی را که خودتان تعیین کردین تصمیم کمیسیون را بپذیرید.
ډیر مننه خغله فرزایی صاحب، خغله ابراهیمی صاحب، خغله خالد صاحب او حق پر صاحب چې بحث کوم را سره ګډون وکړو. خبرونه هم پاتې ورسیده. ډیر مننه.
زما رای، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي ویني
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځنګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو